یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د دوستانو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د سولې شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځوابه هرکلی وکړ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په دې خپرونه کې د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په موافقې او په دې اړه خپرو شوو رپورټونو دغه راز د خلکو نظرونو ته پام کوو او وروستي معلومات او تفصیل یې درسره شریکوو. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. او لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي.
امیدواری ما ای است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
نیوی زموش هیله داده چی پا افغانستان که ده اوربند دوام ولرو، ځکه ده افغانستان ده خلکو هیله ده چی جګړه ختمه سی. هیله ده اگم ده حکومت او طالبانو ترمنځ ده مخامخ خبرو ده پیل او ده باور منځته کولو لپاره مهم اقدام وی. څو سش کال پا افغانستان که ده دایمی سولی و ثبات و پیل شاهد و اوسو. وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې عملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دغه راز د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې نور تخریبکاري ډلې دغه اوربند ته زیان ونه اړوي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 15,600 امریکایي او د ناټو پوځیان دېره دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبه په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د بې قید او شرط اوربند پیشنهاد وکړ. ولسمشر غني ویل چې دغه اوربند به د روژې له 28مې د اختر تر 15مې پورې نافذ وي. ولسمشر غني ویل د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته روان سو. د افغانستان جمهور ریاست نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې راځي. د کندوز د قلعه زال ولسوال وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 سرتیر وژل شوي دي. ولسوال امام الدین قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. دوی پر څلورو پوستو حمله کړې وه چې درې پوستې ونیولې. زموږ 15 سرتیر یې شهیدان کړل. د دښمن هم 8 کسان وژل شوي دي او 9 تنه یې ټپیان دي. د قلایزال ولسوالوی سیمې ته د تازه دم ځواکونو له رسېدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلی دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغو ونه سي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي راغلی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جیوه سرمشریزې په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوه په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي تر سرمشریزې دمخه موافقه وکړه چې دغه ګروپ ته د روسیې بیرته راتګ به تر هغه ونسي چې د اوکراین د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی. روسیا څلور کاله د مخه وروسته لاغه له دې ډله بیل سوی چې د اوکراین د کریمیا سیمه یې الحاق کړه او د لویدیځ د ادعا له مخې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته لمن وهله. په هغو جګړو کې تر 1300 ډېر کسان ووژل سول. د جرمني صدر اعظم ویل په اروپا کې دا نظر پر ځای دی چې روسیا باید په جیوه هیوادونو کې نه وي. دغه ورځ د ایټالیا نوي صدر اعظم وروسته پر ټویټر د مذاکراتو میسته د روسیې د بیرته ګرځېدو غوښتنه تکرار کړه. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسه کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حمله د پلان په شک نیولې دي. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پر نو وخت د خبره وکړه. د څارنوالۍ دفتر په ویلامې کې ویلي دغه دوه کسان چې یوې نارینه او بل ښځه ده د ناټو په مشرۍ د کاسوو پر ځواکونو او عمدتاً ملکي اهدافو د تروریستي او ځان وژونکو بریدونو پر چمتووالي په ټلیفون کې خبرې کړې وې. د ویلامې په حواله دغه کسان د چهارشنبې پر ورځ توقیف سوي دي. ویل سوي چې نارینه مشکوک د بلجیم طبیعت لري او شپږویشت کلن دی چې پلازمینه پریشتینیا ته نږدې یې له نیول سوي ښځې سره چې عمر یې 15 کاله ښودل سوی ژوند کاوه. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر وایي دغه سړي په بلجیم او فرانسه کې پر عامو ځایونو هم ځانوژونکو حملو ته چمتووالی نیوه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن پیشنهاد ته جواب وایو او د سولې شورا د طالبانو له دې جواب چوي د اختر په درې ورځو کې به اوربن ته درناوي وکړي هر کله کوي.
هغه امید او هیله چې د افغانستان د معزز هیوادوالو د چې هغه مذاکرات د سولې په پیلېدل ده د لومړي قدمونه وي.
د چارو کارپوهان وایي که افغان دولت او طالبان دواړه د اوربن ته درناوی وکړي او له دې اوربن د په لوی پراخه او لوی اندازه ملاتړ وشي نو دا په دایمي اوربن هم بدلیدای شي. پروانه خبرونه کې د اوربن د اعلان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه د توافق په اباب د افغانستان د خلکو نظرونه او تبصری هم در سره شریکو. د کابل چاپ رسپانه ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې نن د ازادي رادیو د دریو همکارانو چې د کابل په ځانوژن کې بریدونو کې شهیدان شوي سلوېختی ده
د له قومي بنسټونو څخه ورتل چې په ملي یوال سره د افغانانو د وجلو مخاوني سي.
قبل از اون کې از شما عزیزان خدافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
عباد الله حنانزه او سباون کاکړ چلوي خرزي وړاندې په کابل کې په انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي رادیو په منځنۍ چپه یو 1206 نوی په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت جواب هرکلی کوي. د یاد شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې موقتی اوربن کېدای شي په دایمي اوربند او حتی په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو بدل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي دواړه لوري باید پاملرنه وکړي چې اعلان شوی اوربن د ځینو شرغوښتونکو ډلو کړیو لخوا زیانمن نشي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې کله دې ګام سره په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې موقتی اوربن په دایمي اوربن بدل شي. ښاغلی طاهری وایي چې دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي چې ښې نتیجې لرلی شي.
لمنیو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معزز هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشخیص انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید شي.
طالبانو د حکومت دیوی اونې دور بند لیلان ورسته دیوی اعلامیه لخبرولو سره خپل جنگیالو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند مراته او د افغان ځواکونو پر ضد د تاروزی بریدونه ودروي. دغه ډلې په نننۍ وخت پر شوې اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلې دي. طالبانو داسې مهال د جګړې دور بند دریز اختیار کړی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام له لارې د روژې له اوویشتمې څخه د اختر تر پنځمې ورځې پورې د یو اړخیز بند اعلان وکړ. ولسمشر غنی افغان امنیت یو دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو برید نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعده ډله او نورې وسلوالې ډلې د اوربند په اعلان کې نه دي شاملې. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کېږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او د هغې ډلې پر وړاندې د ولسمشر غنی دریځ له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. سیاسي ګوندونو ځینو ډلو او عام خلکو تر دې په پراخه کچه هرکلی کړی، خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په څېر ځینو بیا ویلي چې دا اوربند ناوړه او خونړۍ پایلې لرلی شي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لوریو لخوا د اوربند اعلان خورا نیک ګام بولي، خو وایي چې مراعات یې مهم او حساس دی. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په فعال نیک ببینیم که امیر آتش بس سه روزه بالاخره به آتش بس دائمی مبدل شود، اونا منایسی یک شهروند کشور بیاین دی جنگ دست بکشن، نیروی امنیتی مامدگی خاص داشته باشن، از نام طالبان بابا کسای دیگه سوء استفاده نکند. کسانی هستن که میخوان که میفضای صلح بین طالبان و حکومت بر هم بزنن.
د افغانستان د سولې د عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم دوربند له پرېکړې او اعلان ملاتړ کړی او دا کار یې په هیواد کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د اوربند په اړه د افغان حکومت غوښتنې ته د طالبانو له مثبته ځواب هرکلی کړی دی. په همدې اړه د چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوربند له ټینګښت سره د چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دا پرېکړه ښیي چې د افغانستان د سولې لار موجوده ده. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موقتي اوربند څخه ټینګ ملاتړ او د دوام غوښتنه کولی شي سولې ته د وسلوالو او حکومت تمایل لا زیات کړي. له ښاغلي لیوال سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د اتو ورځو حکومتي اعلان پر وړاندې د طالبانو د درې ورځني اوربند اعلان څه سیاسي ارزښت لري.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظر ډېر مهم دی او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کیدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته تمایل لا پسې زیات کړي.
په دې معنی چې دوی یې ښه پرېکړه کړې، هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، د اقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي او هغه دا چې بنبست نشته، یعنې یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم هغې لرم چې دا
لیوال صاحب دلته د زینو مزره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسئله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
دا افغانستان خلک دغه ډلې هم شي شي او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کې ناکام نه شي خپله باید شرپسند ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خطر په درې ورځو کې د اوربند د موافقه په اړه مو د چارو د کارپو او لیکوال عبدالغفور لیوال څرګندونه واوریدي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کونړ د کرنې ریاست وایي په روان لمریز کال کې به د کبانو د روزنې لپاره شل فارمونه جوړ شي. د کرنې رئیس انعام الله صاحب نن ازاد جوړیو ته ویل په دغو فارمونو شل میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړي ویل دغه پیسې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. د کونړ د کرنې ریاست چارواکي وایي د دغو فارمونو په جوړېدو سره به له بهر نه واردونکو کبانو ته اړتیا کمه شي. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا دا مهال د کبانو د روزنې ډیر فارمونه په کابل، بلخ، هلمند، روزګان، کندهار، فراه، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې جوړ شوی چې شمیرې سلګونو ته رسیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي ناامنۍ د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کړی. نصیر علم یار نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ناامنیو له امله ډیری سوداګر اړ شوي چې خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. نوموړي وویل که چیرې حکومت په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونه نیسي سوداګر به زړه ښه نه کړي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د نجیب الله په نوم یو افغان سوداګر د پکتیا په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوې بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاد سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اوی افغانی 15 پوله، یو اروپای یورو 3 افغانی 6 پوله، یو انګلیسی پاوند 3.9 افغانی 1 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانی 9 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانی 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 590 افغانی.
لانا جسا په مو د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د نړۍ نورو لویدزو پیاوړو هیوادونو د ولسمشر شم هغه وړاندیز رد کړی چې روسیه دې بیرته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل کړی شي. اجمل ان راسره په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې ده. ان صاحب، د ټرمپ د دې پیشنهاد په اړه چې روسیه دې بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو یا جیو په ډله کې شامل شي، دې ډلو د مشرانو غبرګون څه ډول وسی ویلې دي؟
مننه مراد صاحب. په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې هغه هیوادونه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې یا جی 7 کې شامل دي، دوی عکس العمل ښودلې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي تر څو پورې چې د اوکراین په ختیځ کې په کړکیچ کې د روسیې له پلوه مثبت پرمختګ را نه وړل شي، دا ممکنه نه ده چې روسیه د بیرته په دغه مهم صنعتي ګروپ کې چې اوس پکې و هیوادونه دي شامل شي. همدارنګه د جرمني صدر اعظم دا هم ویلي دي چې مخکې له دې غونډې نه په اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې مشران ټول په دې باندې موافق و چې تر څو پورې چې په اوکراین کې د روان کړکیچ په اړه د روسیې لخوا پرمختګ نه وي شوی، روسیه باید دغه نړۍ چې د سترو وو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل نه کړی شي. باید یادونه وکړو چې روسیا څو کلونه مخکې، البته څلور کلونه مخکې وروسته، له هغې د نړۍ د چې هغه وخت تستر صنعتي هیوادونه و له دې ډلې وایستل شوه چې په اوکراین کې د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړله، او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. په داسې حال کې چې د مرکل د روسیې د بیا شمولیت مخالفت کړی دی، د اروپایي ټولنې یو بل غړي هیواد ایټالیې صدر اعظم جوزف کانتا ویلی دی چې د ترامپ د وړاندیز ملاتړ کوي، او روسیه باید بیرته دغه ډله کې شامل کړی شي او د خبرو اترو په میز له دوی سره شریک شي. ترامپ مخکې له دې نه چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزې ته ورشي، ویلي و چې کیدای شي دا په سیاسي توګه یا سم وي یا سم نه وي، خو موږ روسیې ته اړتیا لرو د دې لپاره چې د نړۍ په مسایلو خبرې وکړو چې بیرته په دغه ډله کې شامل ای. د اروپایي ټولنې ځینو مشرانو بیا په د اروپایي ټولنې همدارنګه کاناډا مشرانو د ټرمپ په دې وړاندیز باندې حیرانتیا ښودلې ده. په دغه سرمشریزه کې چې په کاناډا کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ روانه ده، یو بله مسله د ولسمشر ټرمپ لخوا په وروستیو کې په خپلو یو شمېر متحدینو په وارداتو باندې د تعرفې لوړول هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه عکس العمل ښودلې دی، ویلي دي چې دوی له امریکا سره ډیره ښه راکړه ورکړه درلوده، او هیڅ ډول دلیل نه ویني چې په کاناډایي صادراتو په ځانګړې توګه د سټیل او اوسپنې دي تعرفې لوړې کړی شي.
ډیره زیاته مننه اجمل اند. وامورېدل دوستانو چې د نړۍ یو شمېر لویو لویدیځو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دا پیشنهاد رد کړی چې ویلي دي روسیه دې بیرته د نړۍ د سترو صنعتونو صنعتي هیوادونو یا جی و په ډله کې شامل کړی شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو او یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند د موافقې موضوع ته راګرځو. لکه څنګه مو چې د خبرونو په سر کې واوریدل، د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د اختر په دریو ورځو کې به اوربند ته درناوی کوي، او هیڅ ډول تعرضي عملیات یا بریدونه به پر افغان امنیتي ځواکونو نه کوي. زمونږ همکار یوسف خان زدران د دې اعلان په اړه په ځانګړي ډول د طالبانو د اعلان په اړه په ټولنیزو رسنیو مطبوعاتو دغه راس په مدني ډګرونو کې د خلکو فعالانو نظرونه راټول کړي او را سره شریکوي. زدران صاحب مهرباني وکړئ.
بلې مراد صاحب، هغه سې لکه د دې خبر په اړه پخوا هم جزئیات خپاره شو که د افغانستان په چاپي الکترونیکي او ټولنیزو رسنیو یو څه نظر وکړو، نو د اوربند اعلان وروسته په دې برخو کې خورا زیات پیغامونه لاس په لاس شوي دي، او خلکو په دې اړه باندې خورا زیاتې لیکنې کړې دي. خلکو په خپلو فیسبوک پاڼو او ټویټر پاڼو د سولې د اختر په اړه لیکلي دي، او همدارنګه د سپینو کفترو عکسونه یې زوړولي دي. تر څنګ ځینو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې هلته افغان ځواکونه او د سپین بیرغ لرونکي وسلوال یو ځای ښکاري، او یو بل باندې د تعرض نه کولو یو بل ته وایي چې ډاډمن اوسې، موږ تاسو ته څه نه وایو. ځینې بیا خپل احساسات لیکلي دي له ډلې چې ما د ځینو نظرونه لوستي دي. د اجرایه رئیس پخواني ویان جاوید فیصل لیکلي چې دولت او طالبانو ترمنځ اوربند بېساره او د سولې لپاره مهم دی. دا په تیره یوه نیمه لسیزه کې لومړی ځل وي چې افغانان د اختر ورځې په خوښیو سره تیرې کړي. بل یو فعال خوګیانی رحیم الله په نامه یو کس لیکلی دی چې سګانه اختر په ګډه لمانځو، کاش دا هم پلان شي چې طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته د اختر مبارکیانې غاړه په غاړه ورکړي. د شفیع الله سعادت په نامه یو بل فعال لیکلی چې د ژوند تر ټولو ښکلی عاجل خبر، طالبانو ټول افغانستان کې د اوربند اعلان سربېره یو قدم نور هم مخته راغلل، او خپلو زندانونو کې د یو شمېر بندي حکومتي عسکرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د لیکلي چې موږ د افغان حکومت او طالبانو اسلامي تحریک د داسې سالم رقابت هرکلی خوشحالی او دوام غواړو. یو بل فعال او لیکوال عبدالملک عاصم لیکلی چې د اوربن له خبر وروسته ځینې ننګونې هم شته. د په وینا لومړنی خو لومړی باید افغان دولت او افغان طالبانو ته پکار دي چې په رښتینی ډول خپل ژمنې عملي کړي او خپل واک او ځواک د افغانستان خلکو ته وښيي. د ویلی دی چې دواړه غاړې د ملت پر رښتینی ډول ډاډه کړي چې د دوی د سولې دغه لنډمهاله اوربند د دوی د ټولو کوچنیو ډلو او افرادو لخوا د درناوي وړ دی. دواړو غاړو ته مضر عناصر شتون لري او هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د خلکو لنډمهالې خوښي او رامنځته شوی باور زیانمن کړي. یو بل لیکوال فعال لیکلي نجیب ننګیال په نامه چې درې ورځو کې د لسګونو افغانانو ژوند ژغورل کیږي. د لیکلي چې ای کاش دا اختر هیڅ پای ونه لري. په آخر کې چې یو بل کس د زیارمل په نامه په شعر خپل نظر څرګند کړی د ویلي دي چې ژوند که قبول می دعا تر ذل جلال شي درې ورځې اختر دی پوره دیار لسوه کال شي. بله مراد صاحب د ځینو هغه فعالانو یا لیکوالانو نظرونه چې په فیسبوک کې خپاره شوي دي خورا زیاتو افغانانو په دې اړه باندې خپل احساسات څرګند کړي لیکنې لیکلي دي. ولې خبرونه وخت به شاید همدومره وي نو په همدې اکتفا کوو.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب. واقعي هم ډېر ښکلې برخه مراخسته وی کورم ودان. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربن په توافق باندې ریپورټونه مرکه او د غراس د خلکو نظرونه در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن شنبه د جوزا د میاشتې 19 نیټه د ازادي رادیو د ځواني مرګو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی د شهادت له څلوختې سره برابر ده. د سور په 19 نیټه د ازادي رادیو د غدري خبري اعلان د کابل په شش درک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي رادیو نن د خپل دغه همکارانو څلوختې د قران عظیم شان په ختم او خیرات سره لمانځي. دوی وایي چې همکاران نه هیرودونکي دي او یاد به تل ژوندې پاتې وي. اجمل تورمن په ریپورت برابر کړه.
نن د ازادي رادیو د هغو همکارانو یاد تازه کوو چې پوره څلوېښت ورځې مخکې د کابل د ششدرک سیمې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول.
د لقومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یووالي سره د افغانانو د وژلو مخه ونیسي.
قبل از اون که از شما عزیزان خدافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
سباون کاکر د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست و عباد الله حنانزه د زهرو کاروان خبرونه یو تن جوړونکو او فرشتي محرم دورانی نوی غختل چې د ازادي رادیو د کورنۍ غړي شي او د خزو خبرونه جوړ کړي. دوی په تاند ځواني کې د خاموشانو دنیا ته ولاړ. په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو د دوی د شهادت څلوېختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ونمانځله.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې شهیدانو بخي، خدای دوی ته جنتونه ورکي، خدای دې متبقي مونږ لغه موساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زموږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی د نور لغم وساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه سي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.
په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن وایي چې شهید کاکړ، حنانزه او ځواني مرګ درانی به کله هم له دوی هیر نشي او یاد به د دفتر د همکارانو ترمن د تل لپاره ژوند دی.
دا د سه همکارانو چې هیڅ کله به د تشډک نشي، ځکه هر انسان کا د هغه ټولنیز ژوند وی کا هغه په کاری ماحول کې وی خپل ځان ته خپل ځای او خپل ارزښت لري، نو دغه ارزښتونه او د دوی ځای به د تل لپاره لمون سره خالی وي. دې لمون هیڅ کله نه هیریږي. د دې هر شیبه چې مون سره تیر کړه، د هر خنده، هر هغه تبسم چې د دې په مخ باندې به و، هغه زمون په مخ کې د لا هم د زمون په افکارو کې، زمون په خاطرو کې د ژوند دي.
د ازادي رادیو نور همکاران هم همدا خبره کوي.
ابراهيم صافيم د ملټي ميډيا برخه کارکونکي، هغه همکاران چې زمون په دغه پیخه کې شهیدان شول تقریبا سلوي خروجي کیږي، خو ځای خالی دي، خدای دې ورته جنتونه نصیب کړي.
نجیه سپایم د ازادي رادیو خبریاله زمونږ د همکارانو نن سلويختم اورز د خو د دوی یاد بتل زمونږ پزلونو کې باقی پاتې وي د غوی یادونه تل مونږ زوروي او هر وخت چې دفتر ته مونږ راځو د غوی تشه مونږ ډیر زوروي په پاک دي غوی ته جنت فردوس نصیب کی او کورنۍ ته د سر صبر ورکي
په افغانستان کې روان نام نه 14 ام انتحاری حمله د سباون عبادت او محرم پشان د بشمیر روزوانانو ژوند ورنه خسته او د دوی کورنۍ دوستان او همکارانی په ویر کې نه ولیدي دوی مرګونو او غمونو ستړي کړي او په خپل هیواد کې د امن سولې او خوشحالي وختو کې
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ څپه یو سره 206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري د امریکا د فضائي طاقتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي په دې اړه اسمت ساروان ریپورت لري
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګ سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړي کوي ساینس پوهانو د پنځشنبه په ورځ یعنی د جون په ومه وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یو پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې شی یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن وو د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو خو ساينس پوهان وایي چې وروستای کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوانو ولیدل شوی دوی وایي چې دا اورګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کال پخوا دی او سره لري چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند وو خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری اوس هم له فریبا زاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولای سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هر عملی په وړاندې د ځان دفاع وکړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په تل سم غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو دغه غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي د کندز د قلیزال ولسوالوي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 سرتیري وژل شوی دی ولسوال امام الدین قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله وشته ده د قلیزال ولسوالوي سیمه د تازه مد ځواکونو له رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمه تښتیدل دي لوی دي زه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جیو هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بل نه ورکړل سي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکرين په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشي په پایل کې ویل چې اروپای ټولنه چې د وستر صنعتي هیوادونو یا جی او په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي تر سرمشي د مخه د موافقه کړې ده او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسې کې د ناتو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حمله د پلان په شک نیولې دي د کاسوو د څرنوالي دفتر پرون نو وخت د خبرو وکړه
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او لیکه هلی ومني زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولملی ستاس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمې یو پاکستانی د نشي موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان په نوم پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشه یي موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لاري امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشه یي مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول او بیا به له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنګي ډلو ته ورکولی چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. پر شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهار شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نورو ولایتونو کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې 40 کسان تر 652 کیلوګرامو زیاتو نشه یي موادو سره نیولي او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. له نیول شویو کسانو څخه تر 2 کیلو او 802 ګرامو ډیر هیروین او 345 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په هیواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 150 چیرې بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په تیره یوه اونۍ کې تر 300 زیات قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل 14 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاقو په 14 قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر 40 کالو پورې بندبندۍ محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تیره یوه اونۍ کې 30 کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په 22 عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څیړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند ته قاچاق کړي.
لدې کسانو سره 9.5 کیلوګرامه هیروین، 2540 کیلوګرامه مورفین، 15690 کیلوګرامه تریاک، 450 ګرامه شیشه یا کریستال او 15285 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي. او د نوې وروسته پیښه دا ده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان محمد ناصر نیکنام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو 130 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې په مستقیم پرواز کې د هندوستان ډیلی ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 45 ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو 23 کسان نیولې چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاري د نشي موادو د قاچاقو ډیروالی
دا شبکې پیژندل شوې دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د موتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنې اخیستل کیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې موتاج مېرمنې د قمجان ژوند کیسه اورو.
یو شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیګریټ؟ زه خو د سیګریټ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده وها.
نه 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 وهم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. په روان میلادي کال کې لسکونه تنه په دې تور نیول سوي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندوستان ته نشي مواد قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوی ازادي راډیو ته وویل چې د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاقونکو د 15 لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا یې په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 80 کسان په دې تور نیولي چې تر 15 80 کیلوګرام ډیر هیروین د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته کاچا کول. د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. خغلی بهاوی وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمه اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د خغلی بهاوی په وینا دا شبکې د خلکو له بیوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بیوزله خلکو په واسطه نشي مواد بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیو ډیر قاچاقون کې مو ونیول چې ډیرو یې نشي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته قاچاق کول. یوازې هند ته د نشي موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته نشي مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. سموده مخکې مو یو لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
خغلی بهاوی زیاتوی چې د نشي موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه محل ونی وسول چې د جینو قضیو د چیرلو پر محل د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځنګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونی وسول. د خغلی بهاوی په خبره د هوایي ډګرونو لالارې د قاچاقونکو زیاتوال ته په پام سره به روان کال تر پای پوري 400 نور قاچاقونکي هم ونی ولسي. په نیول شوي 80 کسانو کې 15 تنه د پولیسو منسوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشي موادو قاچاق ته مخه کړې، د نشي موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشي موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشي موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. کولبه د مرغه چې داستونزه اوس هم جدي ده. نشي مواد له افغانستان څخه هین او بیا د هین للارې انډونیزیا او ماليزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر للارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایي او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هین ته د نشي مواد او قاچاقو د ډیروانی له عمله سمو دوړاندې لدې ولایت څخه ډیلی ته مستقیمه الوتنې ځنډیدلې وي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشي موادو د قاچاق پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز تر نکو چې د حواله لارې د نشي موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسو پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولوی او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشي مواد چې د تاریاکو او هیروینو د پریښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجونو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چه مغزی ضایعات لری، مثلا هم اعتیاد لری پا مواد مخدر که هم توبرکلوز لری، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دوپاره موش استفاده که و دوی خپل کار که، مثلا موش کراونگ وایو چه کراونگ یا اشتیاق ده مواد مخدر ده دانه لری، او فوریا چه ده یا کاذب خوشی ده دانه لری، نور درد نلری، پا دیر راحتی دا کسان پریز دامه ورکه.
یو سړی که خپل معتادی نشي کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا پدی مریضی که چون دا یو روانی مریضی ده مسئولیت نلري، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه که استفاده کیږي، یو یې در زهر استلو دا موج استفاده که و چند دادی مخدر توکو زهر پاک شه، دا تقریبا 15 ورځ استفاده که و بعضی مریضانش ده مزمن مشکلات لری نسی که ولی چی دا کاملا ترک و پریز بکی، دا بیاد بعضی مریضان موج لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی، بعضی مریضانش ده چی ترش پاک میشت تر یو کال میتادون اخلی، بیا قرقرا دا کمیوی کاملا دا مخدر توکو پاک اخلاسیش.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي، داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر آسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې ل میټاډون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کې په افغانستان دراوځ سوي ده. یو پروژه اول مو شروع کړه، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د امریختیا وزارت دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره مؤثره وه؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چې نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکړي چې په هر درملتون پیدا وشي، ولی هغه مریض چې نقصه لري دا توزیع وشي.
څه فکر کوي که دا خصوصي سکتور ته وسپارل شي یا عامو خلکو ته وسپارل شي، نو څنګه به وکړای شي چې دا کنټرول کړي؟
په دې خاطر موږ تر اوسه ډېر محافظه کارانه په دولت کې دا شروع کړی ده. موږ اول غواړو چې شفاخانې دپاره خصوصي شفاخانې ته دا عرضه وشي، ولی توزیع او تجویز د میتادون مشترک وشي او دولت پر دوی باندې کنټرول ولري. بیا وروسته چې د دې شفاخانې نتیجه وګورو که کنټرول آسان و، بیا درملتون ته اجازه ورکو.
آیا په دغه درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دا بل سی بیا دې ته یو مشکل جوړیږي.
سره لدی چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر پخوا رواج شوی و، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان د پاره میتادون وارد کی او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي او د
څومره لګښت لري.
د یو مریض د پاره په افغانستان کې $1500 تقریبا دا په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میتادونو درمل کارولی شي؟
میتادون اکثرا کایلان دو پاره وست به افغانستان شروع سویده، شز کچنیان دو پاره میتادون نورکه. میتادون یوازه ده آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پاره لکه چرس ده ایس گتر نلره یا بدیل نسته ده.
د میټاډون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار مبدایاس تر نک مرکه اورېده. اوس د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتادې میرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، لخپل اولادونو سره په یو داسې کور کې وسیږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. د نشي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د سروې له مخې د محتاجینو په سلو کې نږدې 15% دي. له دې ډلې څخه یوه هم میرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنۍ هم شاور ګرځولې ده. میرمن خدیجه په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
خدیجه سره لدی چې 22 کلنه ده خو مخ یې ګونځي ګونځي سوی او له ظاهري چیرې څخه بډوی ښکاري. د بلخ ولایت دا میرمن چې د دوو ماشومانو مور ده د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له څلورو کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل
خوان مې په نشو اخته وو. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده که نه طلاق درڅخه اخلم، خو ده نه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجې میړه تر نشې مخکې پنچرماین وو. د کور ګزاره یې ښه وه خو د نشې خړ سیلاب یې هر څه ځینې یووړل او دوی یې پر سپیر ډاک پرېښودل.
تر نشې مخکې مو ژوند ښه وو. د میړه مې کار جوړ و، کور ته به یې هر څه راوړل، پس انداز مو هم کوه. خو کله چې نشو ته مخه کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیوره مې راکړي هغه د دې له ویرې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړېستلې، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کې یې مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولې دي، تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري. بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالت ډېر خراب شو د لیوره کور ته نږدې مو ځای ونیوه. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه ماشومان به مې د لیوره ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر یې وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو آن په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ وو. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خوان مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکټر ته د وړلو واس درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډیر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه وو، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
داروا پوهانو له نظر په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د خزو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې خځې میړونه په زور نشو تاړ باسي او له ځانونو سره د نشو په تیارو کې ساتي. که خځې د دې ډول ظلم او زور زیاتی پر وړاندې خپل اواز اوچت کړي نو ډیر ژر به د معتادو خزو شمیر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د ورورو د زاهر کاروان خپرونې ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي، او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بیخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
اوهو، نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکړه.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو. باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کی نه مانی، راځه چې غږ ونیسو.
نه نه، غږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټ.
دا د واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره، داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا دی تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، زین خلق به خلی ونی کوي
نو دا زمان دیوال سمات خان ولې داسې ګل غونده تازه ده او زه دومره شر خراب کړم
ستان دیوال څه کار کوي
هغه تجارت کوي خورا ډیر پیسې لري او تل دیوالانو سره ملي او چرچی کوي نن دلته او سبا په خارج کې بس کار جوړ لینو
ته څه کار کوي
زه غریب سړی او خشتی کوم کله مزدوری راته پیدا شي او کله راته پیدا نشي
بس بس پوشم ګوره ځوانه تا په خپل ویل چې هغه ډیرې پیسې لري او ته غریب سړی انډیوال دې ښه خواړه خوري د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته بېغامه خپلې میلې کوي که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی
والا رښتیا هم دا خبره خو ده
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهیږي که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي خو وروسته خامخا غورځېږي داستان دیوال به مرسته په ډول ډول ناروغو اخته شي
ها رښتیا هم
بل مثال به درکم مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سکو هم خوک به شي خو نور څه نه در باندې کیږي خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سکو هم پخته یې ماتیږي او کیدای شي چې مړ شي ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډیر کمزوری دی اوس پوه شوې
هو ډاکټر صاحب پوه شوم ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي نو علاج دې ډېر اسانه دی راځه له ما سره
سمه ده ډاکټر صاحب درځه